د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نندی اتوار ورځ 2019 کال د مئی 15 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونې مې په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خلاول سر ټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لارې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکی وژل شوی. په بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی.
بنونه یو بل دولس میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوې ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو لسو ته جګه شوه.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټینکونه هم استولي دي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې چې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ په وینا په دې خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې په پروسې او سیمه ایز اتصال په هکله خبرې وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې پاکستان هر ډول همکاري ته چمتو دی. بیان کې دا هم راغلی چې عمران خان صدر غنی ته بلنه ورکړې چې د لا زیاتو خبرو او بحث په خاطر دی پاکستان ته سفر وکړي او صدر غنی هم دا بلنه منلې ده. صدر غنی زیاته کړې چې د دې سفر نیټه به وروسته وټاکل سي. او هغه په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له یوې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله وکړه. د سیمې روغتیایي مامورینو وایي سف امریکا ته ولي تر اوسه 10 مړي او 15 ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ویلي په جوابي عملیاتو کې اته حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي. د پوینا د پولیسو په مرکز کې پات وسلوال د افغان ځانګړي ځواک کونو تر محاصره لاندې دي او دغه عملیات ختم شوی دي. د برید مسولیت وسلوال طالبانو پر خپل غړ اخستی او افغان سرتیرو ته د زیاتو ځانی تلفاتو اړولو ادعا کړی ده. په بغلان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو دوام لري.
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې نامنو له امله 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د زده کړو په برخه شوې دي. سرور دانش ماشومان څخه د ملاتړ قانون په رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو جوړی شوې غونډې ته په وینا کې نن د یک شنبه په ورځ ویل افغان حکومت شمن دی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي. نوموړي زیاته کړه د 2018 کال په لومړو دریو میاشتو کې په هرو دریو ساعتو کې یو ماشوم د جګړې قرباني شوی او هغه 2100 ملکی کسان چې په همدې دریو میاشتو کې ټپیانه وجل شوی دي 215 تنه ماشومان دي. سرور دانشوای د 2013 کال په لومړو نه میاشتو کې 15 زره ماشومان د جګړو نامنو په پیښو کې ټپیانه وجل شوی دي.
د شمالي وزیرستان کمی مشرانو نن د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان سره د لیدکاته کړی دی. په دغه جرګه کې ګډون کوونکو غړو ډیوه ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو ته ورپیښو ستونزو د هواري د ورانسو ودانیو او کورونو د بیا آبادۍ او د مومندو په پیښو باندې یې ورسره خبرې وکړې.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی. دغه کیس سره سګنی کال د پاکستان نه رپورټ شوی د پولیو کیسونو شمیر یو لسته رسیدلی چې درې پکې خیبر پختونخوا نه یادیږي. په رپورټ کې د پولیو رپورټونه وایي د پولیو وایرس د 12 میاشتو یو ماشومې کې رپورټ شوی. بلخوا تیره شپه په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی. مدثر شاپلن تفصیل راکوي.
بیګا د شپې نه معلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوه ته وایي دغه تند د ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا WHO سره به کار کولو.
ورکر دی خدا دا ڈبلیو دغه دی امپلای دی کنه دا د شپې تقریبا 8:30 بجې وشتل شوی دی مونږ دانش وی دی را پتو وجه دی چې ما دغه خبره کې مطلب لري چې خپل دښمنین کې دی
د یادونه وړ د هم ڈبلیو ایچ او سره تړاو لرونکو واجد خان د 13 میاشتې په اتمه نیټه منزل لیکي په ډزو وجل شوی او دغه رنگ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکون کې زنانه په ډزو وجل شوی او بل ژوبل شوی و د غرض د دین اوړان دي هم په درزنونو د پولیو زد ساس کې ورکون کې زنانه او نارینه غړي په نخښ شوی او وجل شوی دي بل خو د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوی ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو ولسو ته جګه شوه باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یوه طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
په سریلانکا کې پوځي چارواکو په لومړي ځل ویلي چې په هغه هیواد کې د ایسټر په مهال ځانمرګي برید کوونکي هندوستان ته یا خو د تربیې لپاره تللي وو یا بیا د نورو تنظیمونو سره د تماس جوړونې لپاره د هغه هیواد سفر کړی وو. لنډ تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منازه شهید راکوي.
سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک د بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي چې په حمله کې ښکیل کسان هند ته تلل، د هند تر ولکې لاندې کشمیر، بنګلور او کیرالا ته یې هم سفرونه کړي وو. حکومت یې وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیق جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه لري. داعش د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي، په کومو کې چې تر 300 څخه هم زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه ادعا د عمق په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړي دي. د سریلانکا د دفاع وزیر هم پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغه ډلې زی وژنې په تړاو یې څلويخ کسان نیولې دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پایته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناک پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شوو شمیر په کې 310 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل ویکریم سنگ دا تایید کړه چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه له مخکې خبرداری ترلاسه کړی وو.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکي او تاکتیکي وسلو ازموینه کړې ده. حکومتي رسنیو د شنبې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې پوځي کړکیه چې نور زیات کړی دی. خبري اداره کی سی این ای وایي صدر کیم جونګ اون په خپله و سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی و. د حکومتي رسنیو لخوا په خپور سوي واکس کې ښکاري چې کیم جونګ اون د راکټ توغونې ننداره د یو دوربین له لارې کوي. راپورونه وایي د شمالي کوریا دا تازه ازموینې د نیوکلیایي خبرو اترو د درېدو وروسته په امریکا او جنوبي کوریا باندې د فشار زیاتولو هڅه ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد دې درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پلو ته دې ټینکونه او نور وسله ولیږي. د خالی په ورځ د حماس کنټرول لاندې غزا پټۍ نه په جنوبي اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونو نه بمباري وشوه. د غزا صحت وزارت وایي په دې بمباري کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یو پکې امیدوار ښځه او یو وړوکی ماشوم دی. اسرائیل وایي 2 اته وسلوال وژلي. د حماس راکټونو حملو کې هم یو اسرائیلی وژل شوی او لک تر لګه 4 زخمیان یادېږي.
په وینزویلا کې مخالف مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه شنبې پر ورځ په هڅو کې په زیات شمېر قواوې د هغه په مخالفت کې راوځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یو مرکه کې هغه زیاته کړې ده چې داسې ونسول. په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامۍ هڅې وروسته وضع ناارامه ده. د هفتې پر ورځ صدر مادورو په حکومتي ټلویزیون په خپل فوج ته ویلي دي چې متحد دي اوسي، دغه یووالی د اهین تقاضا ده او په خپلو صفونو کې دي غدارانو ته ځای نه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو د ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس هم پام را ګرځو ستاسو و تفصیلی ریپورتونو ته. او لمړی ځو هم د افغانستان لوري ته چیرې چې صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون له لارې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. او هم په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 14 عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تفصیل اخلو له حکمل روان صدات څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکل له کابل را سره ملګری سو دي. ستړي مسي حکمل روان صاحب او په خیر اخلي. اکمل روان صاحب تاسو ما ژغوري؟ اکمل روان صاحب ستړي مسي ستړي
مسي ککړ
ستړي مسي ډیره مننه. تر ټولو مخه کې د صدر اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ټلیفوني خبرو اترو تفصیل راکړي چې د افغان ولسمشر مانی آیا د دې پخلای کړي او نور څه جزئیات دي؟
بل یو ککر صاحب نن مخکښین دی افغانستان ولسمشر مړی نه په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړی وزیر یا صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی په همدې حال کې ډیو رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دوړخیزو د سولې کومې خبرې چې روانې دي په دې موضوعاتو باندې خبرې کړي او ولسمشر عمران خان ته د سولې خبرو ملاتړ غږ ورکړی چې د افغان سولې کومې خبرې چې روانې دي د دې نه باید پاکستان ملاتړ وکړي. او د پاکستان وزیر اعظم هم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې کومې خبرې چې اوس په افغانستان کې روانې دي او ترسره کیږي د هغې ملاتړ به کوي. په همدې حال کې شاه حسین مرتضوی ډیوې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د لیدو یا د پاکستان ته د سفر کولو بلنه هم ورکړې کوم چې افغان ولسمشر اشرف غنی منلې او ویلې دي چې پاکستان ته به سفر کوي. ولسمشر یې منې په دې اړه ویلې چې د افغانستان ولسمشر افغان چرواکي او پاکستانی چرواکي و د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په سفر باندې کرنې ځای لنوي او په همدې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیټه نه ده معلومه شوې خو کاري کمیټه به دا سفر ولسمشر یې منې وایي چې کاري کمیټه په دې باندې کار کوي چې دا نیټه اعلان کړي. بلې ککړ
او د دې ماسې واکه د بغلان ولایت ولوري ته ولاړ سو وخت داسې ویل کېدل چې هلته د وسلوالو برید په امنیه کمانډانۍ باندې دوام لري. تازه جزئیات څه دي؟
ککړ صاحب څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی رسنۍ ته په سوال شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بغلان بریج پای ته رسیدلې. دوی ویلي دي چې په دې کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو 55 کسانو کې 15 امنیتي سرتیري دي او 60 تنه عام ولسي وګړي دي. د په خبره بریج پای ته رسیدلې او بریدګر د دوی لیکلي چې بریدګر 10 نفر دي چې ټول وژل شوي دي. دوی وایي چې د بغلان امنیه کمانډنۍ د بریدګرو لخوا تصدیق شوې ده او اوس حالت عادي حالت ته راغلی دی. د دې بریډ مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان په امنیه کمانډنۍ په ترسره شوي برید کې امنیتي ګڼو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېره مننه. ډېره مننه حکمل روان صاحب د ځان پام ساتئ.
تور ودان مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
شریک کړئ. نوریدونکو تاسو د لیوا خبری خبرونه ته غوږی هم د افغانستان په موضوع باندې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو. افغان طالبان وایي چې د روجی په میاش کې جګړه جاری ساتل د ثواب کار دی. د افغانستان د امن عمل د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي دي چې کله د امن خبري کیږي نو ضروری ده چې ټول اړخونه نه داسې ګامونه واغستل شي چې ورسره امن یقیني کېدای شي. او د دې نه اشاره د افغان طالبانو لخوا د جګړې جاري ساتلو خبرې ته وه. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ نصیر کاکړ نورو.
زلمی خلیلزاد دا تازه بیان په داسې وخت ورکړی چې تیر ورځ افغان طالبانو د نوموړي د وسلو د غورځولو د بیان په جواب کې ویلي وو چې طالبان وسلې نه غورځوي. د شنبه یا خالی پرواز په خپل ټویټ کې زلمی خلیلزاد لیکلی د سولې خبرو اترو په پای کې به ټولې ډلې وسلې غورځوي. ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پریږدي چې د سولې د پروسې نتیجې ترلاسه شي او دا د دوی اخلاقي ذمہواري هم وي او دا چې موږ دغه کار ته تیار یو. شاغلی خلیلزاد دوی ورځې وړاندې هم د ټویټر لالارې ویلو چې د طالبانو سره د خبرو ورستۍ ناسته پیل کولو په وخت کې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانان چې د دوی یعنی د طالبانو ورونه او خویندې دي د دې جنگ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلو دا وخت چې وسله وغورځول سي، تشدد ودرول سي او امن ته غاړه ورکول سي. نوموړی دا مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو د شپږم پړاو لپاره په دوحه کې دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې پر ورځ خلیلزاد ته جواب ورکړی او ویلی دی چې خلیلزاد د زموږ د وسلې د غورځولو خبره هېره کړي. طالب ویاند ویل غوره خبره بداوي کچیرې د تصور پر ځای امریکایي استازي د کابل حکومت لپاره د نور انساني او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دی مزکنی حقایق ومني. رویټرز خبری اداره وایي خلیلزاد په طالبانو د سولې ژغ په داسې حال کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولي او یا د خپل اثر لاندې راوستلی دي. هم د شنبه یا خالی پرواز د افغان طالبانو ویاند سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته په یو پیغام کې ویلي چې په دوحا کې د امریکا سره روانو خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتلو په اړه موجوده فاصله یا لریوالی کم شوی دی. نوموړي ویلي په روانو خبرو اترو کې دواړه خواوې یعنی امریکا او افغان طالبانو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د ایستلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي دي، کوم چې په افغانستان کې د اتلو سکلونو رئیس رواني جګړې ختمولو لپاره یو مهم ګام کېدلی سي. خو نوموړي ویلي اخیری نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. دغه نوي وړاندیزونه څه دي؟ په دې اړه طالبانو ویاند نور څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو ځینې هغه غړو چې د سولې له پروسې څخه خبر دی وړاندې د نوم نشودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته ویلي چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د خپلو 14,000 عسکرو د ایستلو لپاره یو نیم کال وخت واخلي، خو افغان طالبان بیا غواړي چې دغه کار دی په شپږ میاشتو کې ترسره شي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر پر ځای کړی دي چې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه کوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو سره 15 ناستې کړې دي او دواړو فریقانو پکې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د انخلا او د ترګري د مخنیوي په موضوعاتو د پرمختګ خبره کړې ده. طالبان تر دا وخت پورې د دزبندۍ او د افغان حکومت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه کوي. د جمعې پروس په کابل کې د صدر اشرف غنی په غوښتنه تر سره سوی لوی جرګه کې په طالبانو د اوربند او په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستلو ژغ سوی، خو طالبانو د جرګې غوښتنې رد کړې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د وایس اف امریکا جوا د زود شمالي وزیرستان ولورو ته چیرې چې کمی مشرانو نن د خیبر پښتونخوا له گورنر شاه فرمان سره لید کاته کړی دی. د جرګې برخوالو هم د دې لیدو کتو په اړه و ډیو ریډیو ته خپل حال څه داسې ویلې چې ارشد مومند تاسو ته وړاندې کوي.
زمونږ چې کوم نن د گورنر صاحب سره ملاقات وکړو دا مخکې ډول د مخکې مونږه اسلام آباد کې یو احتجاج کړی وو. احتجاج یې درنه واور کړی وو او دغه مونږ سره مذاکرات کړي وي چې سیاره تیزی سره چې په دېم کې دای وزیر داخلا وو انټریئر منیسټر وو او په دې کې زمونږه د نارث وزیرستان چې کوم آی ډی پی دلته په بنو کې دي لکه خپله لکې ته دی واکسین نه شوې هغه چې کومې مسلې دي کوم رجسټریشن نه پاتې شوی وي او کوم درې حالتا کیم گاڑی کے سمولانی والی وی یا افغانستان دے کیم خال والا دے اگے گاڑی دل دے افغانستان کے بدے سی وی او بس لگا سمون گا حالتا سے مسئلے بندے احتجاج کرا او بیان نا گورنر صاحب مون تا سیم لو کرا او سمون گا دنا کر سان ڈی سی او اپ دے پروگرام کے شامل ہو او دے کیم مطالبے میرے دا پیش لے پا مطالبے بندے افغانستان واپس گاڑی سامان گاڑی تھا زر نظر جزات به تل ملوی دی دلی و خپل علاقه تروالی او دې خبره باندې مونږ سره راځي بالکل تر هغه فکری شو
مولا صد برخان دې زل هم نارت وزیرستان سره مثال مونږ د پیزو کالونا میز لګیای دا وزیرستان خل در بد کوت دی او دا غ خل کو ته تنظیم کې تو 5 9 10000 آی ڈی پیز چې هغه کم دوی تا سرنگ نور آئی ڈی پی کا فیسلٹی میں لگے دلا آغاز کی تن بھی ملا ہو نو آگے پاتے ہو نو آگے آواز میں چاہتے ہو منگ نو آغام تو بارے سے مزنم جو دل سرا داجر گا ہو شکا
زمانو مو شنویز مومن ہے کو ریپارٹ آنے پر اچھے آغا سیزونا چھے کم کون زمان کو کم حالت ہے جو آگیا کلم کہ منگا کم سیزونا جو سوی پاکستان دیگیا سر دوران کی سلم جوڑ کرو اسپتال ہم جوڑ کرو دغه چیزونو مطالبه هم ظاهري حالات وکړه او بیا خاص کر آی ڈی پی ډېر پاتې شوي دي د هغوی کورونه وران شوي دي او دویم دا کوم کښې چې ده د زمونږ د فورټ چې کومه صفا پکې کومه واقع وشوه زموږ مومندو کښې هغې په حواله باندې چې کوم د شمالي وزیرستان کومه جرګه وه هغوی هم په ډېر شدت سره په شمول د کومه زموږ په قیادت کښې ملګري وو د شمالي وزیرستان هغوی هم ډېر شدت سره د ګورنر جم د سټاف دا مطالبه وکړه چې د دغه دی کوم دي
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. 2014 کال کې د باړې هغه خلک چې د فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي وو هغه خپل کورونو ته واپس لاړه. 2014 کال نه دوی په خپل ځمکو باندې کار کرونده بیا نه شروع کړی ده. وسې خپل ځمکې بیا آبادی کړې دي خو وایي چې وس هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. ابراهیم شینواری په ریپورت تیار کړی.
په کال 2014 کې د خیبر ضلع د ترهګرۍ ځپلي تحصیل باړې ته د کډوالو واپسې نه پس که یو وړخت دغه متاثره کورنیو خپل وران ویجاړ کورونه دوباره تعمیر کړه نو ورسره دوی د خپل خوراکي ضرورتونو ترسره کولو او د معاش وسیلې اضافه کولو په غرض خپلې شاړې شوې د کروندې ځمکې هم بیا آبادې کړې او د تیرو څو کالونو محنت او مشقت نه پس د باړې زیاتره د اوبوخور لاندې ځمکې خیرازه شوي. سخ کال دغلته ځایي کروندګرو د غنمو په کرونده خاص توجه ورکړې او د دې باوجود چې په حکومتي کچه دوی سره کومې د زړه پورې مرستې نه دي شوي خو بیا هم کروندګرو خپل د ضرورت د غنمو فصل ترلاسه کړی. دا چې د کر کروندې په اړه د باړې زمیندارو ته د څه قسمه مشکلات رامخې ته دي د دغې په هکله سید امین نومي یو کروندګر وایس اف امریکا ډیوه ته یي.
پدا کې بس دا یو غټ مشکلات چې اوس مت غټ ضرورت ترشل چې دا ترشل نشته کنه او منډه تللم چې یو غټ غټ دا مندا چې لختي مو روندې کور دا چې دا مت حکومت جوړ کی او هغه کې ماښه نه په حال کې راسنګ مخ کې جوړ کړو چې او ماښه نه جوړ شي راته او بس دا مشکلات یې مو او به شکر ده خډیرې خو بس دا غټ مشکلات یې مو چې ترشل مشکلات او سره مرو مشکلات چې سره تر پرګدی نه او سره مو بس په ځنه خل بس هغه مونږ وروړي او چې دا مولر پرګدی وروړي او کوي چې سره ورکو په واخ باندې مو دوه غنمو لا سره ورکو نه مو به پیدا ورشي
د باړې تحصیل سپا ملک دین خیل او قاخیل یو لویه برخه د کروندې زمکه دغل ته پخوانی جوړ کړی شوی د سپیرډیم په بو خړو بکولای شي خو د لسو کالونو زیات بدمنۍ او وروسته د پوزي عملیاتو په محل د سپیرډیم نه راوتلو نهرونو او ویلو ته ډیر زیان رسیدلې د کومې چې ځای کروندګر د صفای او مرامت غوښتنې کوي د نهري نظام علتونو او د نورو ضرورتونو په حق له د باړې یوسف طلب یو بل کروندګر یي
بس الحمدلله دا چې لختیم به کور دی غنان شان هغه ټول هغه دی ودا زما کان چې کومه په خپل جوړ کړل او ډیر خوریم کې وکړل وسم دا غنم منم دا سینې بس نه تر شر ملويږي نه تخم ملويږي او نه شای ملويږي دا سه بس ګاډ وړ غنم هو کړل پس نیمه کې ور بشي دي نیم غنم دی کنه نو ډیر وسرم نوې دا بس نه دا سه وړو کې دونې دی څکاغې نشته دی
د ځای کروندګر نو تر لاسه شو معلوماتو له مخه په کال 2014 کې واپس پل کورون تر راتلو نه پس د باړې بیا بحاله په لړ کې د فوډ اینډ اګریکلچر اګنایزیشن نومې ادارې دوی سره د شاړو ځمکو بیا بحاله په اړه مرستې وکړې خو دوی یې چې زیاتره وخت به دوی له تخمونه او نور د زرا سره تړلي د ضرورت سامان په وخت نه شور کولای ځای کروندګر یې چې د غنمو فصل سنبالولو نه پس به اوس هغوی د خپل ضرورت مطابق جوار کری ورسره دغلته د مختلفه قسمه سبزیانې او میوې هم کرل شوي خو هغوی واری چې په قبایلی علاقو کې د کیمیاوي سرې په محدوده کچه استعمال دي لګولې شوې بندیز هم ختم کړی شي ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیو ټلویزیون باړه خیبر
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو دا اوس موږ د باجی وړ ایجنسی ولورې ته چیرې چې امنیتي ځواکونه د یو لس کال وروسته د هغه ځید مطبوعاتو کلب بیارته و خبر اعلان او تسپاره لدی تفصیل ابراهیم شنواری راکوي
پر پرسلب دغه ودانی په کال 2001 کې جوړ کړی شو او اله دغه ځای خبر اعلان خپل صحافتي ذمہاري تر سره کول پیل کړی بو کله چې د کال 2008 اگست په میاشت کې د هغه وخت با جوړ جنسي په زیاتره برخو کې د وسلواله ډلو په ضد پوزي عملیات شروع کېدو سره سم امنیتي مامورینو دغه نوې ودانی هم په خپل ورکه کې واخیشته خو وستو کال وړاندې چې کله دغه پوزي عملیات تر سره شوي نو ځای خبر اعلان او دغه ودانی دوی ته دوباره سپارلو غوښتنه شروع کړي او بل اخر د هغه د پرل پس غوښتنو نه پس پرون هغه ته دغه ودانی دوباره اوسپارل شو انوار الله سوک چې د سیمې یو پخوانی یاسین خبريال دی د باجوړ پرستاب ودانې دوی ته بیا سپارلو په حق له وایس اف امریکا ډیو ته ویل
دا پرستاب چې 2008 کې بند شو نو دا په ډېر ښه ګامو شو ډېر ښه ګامو شو ځکه چې دا پرستاب یو رزور سکالا باندې پاتې شو او ګوکی اډمنستریشن مونږ لا یو ټمپرری ځکه پرستاب راکړل او هغه د پرستاب زینو البته کې څه فیسیلیټی نو او ډېر زیات کنجسټډ ایریا وا نو دا فرست کلب چې کولاو شو او نو موږ ډېر خوشاله یو دغه چې موږ ته یو خدای دې چې دغه ارچا ته نږدې دي د فرست کلب زه دې او رسایي مارچا ته کیږي په ثانه باندې نو دې باندې موږ ډېر خوشاله یو او زموږ چې کومې مشکلات د فرست کلب لکه نشواري د وځي هغه به اوس موږ پوره کیږي
زاید انتظامی چارواکی چې د پریس کلب سره په خوا کې د باجوړ کتابتون یا لایبرری به هم د عام لست لپاره راتلونکو څورځو کې پرانیستای شي حکومت د کال 2002 او دریم راهي سي د باجوړ ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په وانا د شمالي وزیرستان په میرامشاه د کورمې په پاړه چینار د مومندو په غلنۍ او د خیبر په باړه او جمرو تحصیلونو کې په سرکاري مصرف پریس کلبونه جوړ کړی وو او اوس په دې رستو کې تیر کال د اورغزیو په غلجو کې هم نوې د پریس کلب ودانې تعمیر شروع کړای شوې خو په دې کې اوس فقط د وانا پریس کلب کوم چې په کال 2001 کې طالبانو د چاودیدونکو موادو سره لیزولای وو تر دغه دمې غیر فعال دی ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرن اوریدونکو د ډیوه خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون له لارې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکی وجل شوی او په بنو کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزا کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولی ته نور پوج او ټینکونه هم استولی دي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبري وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د مانې په وینا په دې خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې پروسې او سیمه ایزه اتصال باندې خبري کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوی چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې پاکستان هر ډول همکاري ته اماده دی. پاکستان کې دا په بیان کې دا هم راغلی دی چې عمران خان صدر غنی ته بلنه ورکړې چې د لا زیاتو خبرو او بحث په خاطر دی پاکستان ته سفر وکړي او صدر غنی هم دا بلنه منلې ده. او بلې خوا هم په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له یوې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده او لږ تر لږه 10 پولیس عسکر یې وژلي او د عادي کسانو په شمول 15 نور ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ویلي په جوابي عملیاتو کې اته حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي.
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې نامنو د لاس 3 میلیونه او ولک افغان ماشومان د استقلال به برخې شوې دي. سرور دانش ماشومان او سخادم لاثړ قانون پر رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو د جوړې شوې غونډې ته وینا په موقع نن د یک شنبه په ورځ ویل افغان حکومت شمن دي چې د ماشومان د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي.
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکو او تاکتیکی وسلو ازموینه کړې ده. حکومتي رسنیو د شنبه پر ورځ د خبري پخلای کړي چې په وجه کړ کې چې نور زیات کړي دي. خبري اداره کې سی ان ای وایي صدر کیم جونګ اون په خپل سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی وو. راپورونه وایي د شمالی کوریا له خوا د تازه ازموینه د نیوکلیایي خبرو اترو د درېدو وروسته په امریکا او جنوبی کوریا باندې د فشار زیاتولو هڅه ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولیږي. د خالی پورس د حماس کنټرول لاندې غزا پټینه په جنوبی اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونو بمباري وشوه. د غزا صحت وزارت وایي په دې بمباري کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یو پکې امیدوار ښځه او یو وړوکی ماشوم دی. اسرائیل وایي 2 وسلوال وژل دي.
په وینزویلا کې مخالفه مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه شنبې دروازې په هڅو کې په زیات شمېر قواوي د هغه په مخالفت کې راوځي. واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په یو مرکه کې ګوایدو ویلي خو داسې ونسول. په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامې هڅې وروسته وضع نه آرامه ده. په 2018 کال کې د 200 هیوادونو یو ډله چې لیما نومیږي جوړه شوې وه او د تیرې جمعې پر ورځ د سر شار پیرو کې غونډه کړې او ویلي دي چې کیوبا د کړکېچ په هواره کې برخه واخلي. د هفته پر صدر مادورو په حکومتي ټلویزیون خپل فوج ته ویلي دي چې متحد اوسي دغه یووالی د عین تقاضا ده او په خپلو صفونو کې دي غدارانو ته ځای نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د پولیو او وایرس وس هم موجود کی لري. اوس غنی کال هم وس پورې د پولیو یو لس کې سونه مخې ته راغلي دي. درې پکې د خیبر پښتونخوا نه یادېږي. د بنو نه د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی دی. د دولسو میاشتو د ماشومې د پولیو ښکار شوی ده. او بلخوا په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی دی. مدثر شاپه تفصیلي رپورټ راکوي.
بیگا د شپې نه معلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړې عبدالله جان په ډزو وجلې ده. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوتوای دغه تند د ملازم نو بلکې نړیوال د صحت تنظیم یا ډبلیو ایچ او سره به کار کولو. واجد خان د تیرے میاشتې په اتم نیټه ممن ضلع کې په ډزو وجل شوی. او دغه رنګ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکوونکې زنانه په ډزو وجل شوی او بله ژوبل شوې وه. دغه ورځ د دین اوړاندې هم په درزنونو د پولیو ضد ساسکي ورکوونکې زنانه او نارینه غړي په نخښه شوي او وجل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوي ده. چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره 3 شوه او هیواد کې دغه شمیره 1 ته جګه شوه. چې پکې پنجاب کې 3 ماشومان، سند کې 1 او خیبر پښتونخوا کې د دغه غزن د اغیزمنو ماشومانو شمیره 2 شوه. تیر د پولیو په ضد کمپاین کې د دغه واکسینو خلاف د دروغو د تبلیغاتو لامل کمپاین ته سخت زیان رسیدلی. او چارواکي وایي انکاری والدینو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. کومه چې برا روانو کمپاینونو کې هم د دوی لپاره مشکلات پیدا کی. او چارواکي وایي د روجي میاشت کې به کمپاین نوی البته سبا د ګل په ورځ غونډه را بدل شوې ده. چې پکې د آینده کمپاین لپاره نیټه وټاکل شي. باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی، خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
وایس اف امریکا جیوا دا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او هم یو بل رپورټ چې تازه راپورونه وایي د نړۍ په 300 هغه پوهنتونونو کې چې د سر په شمیر دی په هغو کې د پاکستان یو هم پوهنتون شامل نه دی. او پاکستان وزیر اعظم ټاکر سوی ده چې د یو داسې پوهنتون پرانستنه به کوي په پاکستان کې چې هغه به صوفی ازم ته وده ورکوي. خو څېړونکي وایي چې وکوم ته جدي ساینسي او اثري تعلیم پکار دی. تفصیل ورباندې ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تعلیمي څانګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده. او وزیر اعظم عمران خان په دغه چیلنجونو د قابو موندلو لپاره د صوفیزم لپاره د القادر په نامه د یو شخصي پوهنتون جوړولو ته بیا کړی ده. خو تعلیمي ماهرین وایي چې پاکستان ته دا وخت د مذهبي پر ځای د جدید او عصري ساینسي تعلیم ضرورت دی. ویل کېږي چې د صوفیزم دپاره د القادر په نامه دغه پوهنتون کې به محصلینو ته د مذهبي تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکړی کېږي. دا وخت د پاکستان تعلیمي نظام د کمو چیلنجونو سره مخ دی. او آیا د مذهب تعلیم ورکول به د هیواد ستونزې هوارې کړي شي او کنا؟ په دې حق لا وتلې تعلیمي ماهر پروفیسر پرویز هود بای ډیو توای د هیواد په مدرسو کې خو مذهبي تعلیم ورکړي کیږي، ولې نه پوهیږي چې وزیر اعظم ولې د بلې مذهبي یونیورسيټي د جوړولو ضرورت محسوس کو؟
جس چیز کی ضرورت پاکستان کو اصل میں ہے وہ ہے جدید تعلیم، یعنی کہ ایسی تعلیم جو دور حاضر سے شناسائی پیدا کرے، اس میں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف راغب ہوں. ایسی تعلیم جو ملازمتوں کے لیے مواقع پیدا کر سکے۔
ہغوائی پا اصل کے پاکستان عصری سائنسی تعلیم تا ضرورت لري، یو داسې تعلیم چې دروان دور سره په جنگلو پیدا کړی شي او په طالب علمانو کې د سیړنې او تنقیدی سوچ راوپاروي۔ د تعلیم په حق له د کال 2014-2015 د سرکاري رپورټ تر مخه دا محل په هیواد کې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي۔ پروفیسر وقاص چې د تدریس د سانګې سره تعلق لري، ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان موجوده تعلیمي ادارې نه خو د طالب علمانو په صحیح ډول د دین ضرورت پوره کوي او نه د دنیاوي تعلیم، او په دنیاوي تعلیم کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو نه هیواد شاته دي۔ په پاکستان کې داسې اعلی تعلیم یافته کسان نشته چې د هیواد اقتصادي او ټولنیز ستونزو مخه ونیسي۔
زمونږ مقابل انډیا سیټلایټ سره رسیدلې ده، هغه په سافټویر ټیکنالوژي کې او په آی ټی کې موږ ډېر مخ کړي، زمونږ نه ایون بنگلاديش کې چې کوم تعلیمي نظام ده زمونږ نه ډېر ښه دی۔ نو پاکستان کې دا یو المیه ده چې موږ څنګه یو مؤثر او یکتا تعلیمی پالیسی نشته، او زمونږ د حکمرانانو کې دا ویژن اړو د سره نشته چې د دې ځوان کول ضرورت سره، او دا صوفیزم چې ده کنه جی، دا خو یو داسې کنټروورشل سبجیکټ دی چې دا د مغرب یو ایجنډا ماته ښکاري۔
د یو رپورټ تر مخه د نړۍ په زرو خو یونیورسيټیانو کې د پاکستان یوازې 2 یونیورسيټیانې شاملې دي، او د سر په 300 پوهنتونونو کې د پاکستان یو یونیورسيټي هم نشته۔ اخوا پروفیسر خادم حسین د حکومت د دیګام ستاینه کوي او وایي چې دا قسمه پهنتون به وکړي شي چې په پاکستان کې مخپزیاتی دونکې د تندروي مخه ونیسي۔
تاسو قتل شه د مذهب پنوم یا د مذهبي جنونیت پنوم باندې چې کم دهشتګردي کم یا کم لهرونه رامست شي او په دې ته ورځو کې نه داغه د پاره زموږ خیال دا دي چې صوفیزم چې دی هغه یو داسې بینر یو داسې دغه تاسو سره یو فورم پرووایډ کوي چې داغه د وګړو داغه د لارې نه د امن دغه چې دی هغه خوری دے شی زما خیال دادی چې کو فرض کا په یونیسټو کې یا په دغه یو خصوصي یونیسټي چې پاغه باندې د دغه لارې نه د امن په لور باندې چې کوم ګامونه اغستی کې دي، شی دغه لپاره زما خیال دادی یو خ یو ګټور ګام ثابت کې دي۔
پروفیسر پرویز هود بای وای د تیرو او یا کلونو وروستو دا خبره اوس په ډاګه شوه چې د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د پاکستان درک هم نه لګي، دلته چې د انجینر کم تعلیم ورکړي کیږي هغه هم غیر معیاري دي۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد۔
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، د ټویټر آی ډی ده @voadiva۔
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونې ته غوږی د پاکستان کې د روژې میاشت شروع کېدو سره سم هر ځل عام خلک وایي چې د خوراک څخه د سیزونو نرخونه ډیر زیات وخیږي او د وسنه بهر شي۔ د ډیوا ریډیو خبریال ملک وکاس وایي چې د نورو سیزونو سره سره د غوښې نرخونه هم ډیر زیات پورته ختلي دي۔ ملک وکاس نه رپورټ ورو
په پختونخوا کې د یو کیلو غوښې نرخ لوړ شوی دی، د 320 روپو په ځای نن په 400 روپے کیلو خرڅیږي، خو د یاد وړ ده چې په اسلام آباد کې 250 او پېښور کې په 400 روپے خرڅیږي۔ د 400 قصابانو چې ټوله شپه کې به لس څاروي سنبالول، نن یې صرف 15 څاروي ټوکړې کړي دي۔ قصاب اسد وایي چې په ژوندۍ څاروي کې دوی ته په 375 روپے کیلو پرېوځي، دی وایي چې څاروي کم شوی دی منډه تن راضی او بل رسد خرچه پہ زیاتی شوی دی۔
تیل سات پسات باندې نگرانی کی او مونږ ته رسارو تکلیف ته او خرچې پہ ډېر زیاتی راضی، د دین علاوه چې کم دین او پنجاب کې د تریشور او د غنمو لکبل ساروی منډو ته نه روزی شاټ ته په دغه وجه باندې مونږ ته مال ګران ملاوی، نو دلته بس مونږه مجبوری ګران خرڅو۔
د پېښور یو قصاب چې د کالا منډې ته سارو پسې راغلی وو تش لاس واپس روان دی، وایي چې ساروی د قابونه بهر دی او پجوندي ساروی کې په یو کیلو کې تاوان ویني چې اوس سرمنې هم ډېرې په کمه بایه خرڅېږي۔
نو ګرانه به نه خرڅې مال ګران وایلو خامخا به ګران خرڅې دي، د تو ما روز ریکارډ خی چې په دې ریکارډ کې خرڅوا 400 روپے کیلو په ساروی کې ته پوری دي، خرڅې به نه په 400 روپے کیلو، په 500 روپے سرمن ده مخکې په 1200 وا بیا دغه وړاندې په 3500 سرمن وا په 3500 بیا سرمن وا په بنظیر په حکومت کې په 5000 سرمن وا اوس ورو ته تیار ټیپر جوړ شو بس سرمن سپینه کو پډې رانه لړاکا
د کالا منډه یو خدمتگار فضل الهی وای چې بیخی د منډه خراب وروزی دي او ساروی ډیر کم دي او نرخونو باندې زیات دي
جی دلته مال نه راځي او پنجاب ته خلک دي او پس خلک حالت حکومت نشي کنه جی ریټ زیات کې خرصول نشي دلته په سرمنه کې دای ته 350-400 کې کلو پریوزی دي نو هغه بس زکه بیا بزی پنجاب ته ملتان بهاولپور لاهور کنه جی هغه منډانو ته دي ورته نه خرید مې کوي خو کم خرید کوي جی موږ سره خو مال بالکل تاسو وړاندې دا رشته نه دا خالی په دې ده جی چې دلته چې دی نو مال نه راځي او خلک دي پنجاب لا
50% کې د غوښې سرکاري نرخ 300 روپے کیلو دی او قصابان وایي چې په دې نرخ کې 70 روپے کیلو نقصان دی ویني او د 400 اسسټنټ کمشنر عبدالوهاب خلیل وایي چې د نن نو 50% کې د سسته بازار پریکړه وشي دی وایي چې نرخ معیار به قوي قوي
د اعلی کوالټی چې کوم غوښې اوب ان شاء الله په 300 320 300 ریٹ پانی بتا اس ملاوی کی اور داغی دا کوالٹی معیار بھائی ان شاء اللہ تاسو 50% کی ہر یو دکان سر کو لے پاگی کی یو خبر امنگا داغا کڑ یقینی ساتھ لے دا چپک کوالٹی بانے با اس کمپرومائز نہیں اور دا تاجران امنگ سرا داغا کڑ کمٹمنٹ کرے دے چ ان شاء اللہ عوام تباہ خشے پخن ارخونو باندے ورکی
عوام او قصابان خو خیران دی خو کتے بشی چی پروجہ کے با عوام تشل فیصد فائدہ رسی او قصاب تا پکیلو کش پیتر روپے نقصان ملک وقاس خان وائس آف امریکا ڈی ون نیوز 400
د تیلو او سرو زرو بئی کتا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري زو هموس د سوات ولور ته چیرې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه هلته د ګرانۍ او د مومندو د محمد ګټ د سیمي چې کومه پیښه ده په هغه دغه پر ضد احتجاجونه سوي دي تفصیلي فیاض ظفر راکوي
په هیواد کې د رواني ګرانۍ د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې د زیاتوالي او د ضلع مومن د صافي سیمې د پیښې په ضد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سوات کارکنانو احتجاجي مظاهره وکړه. جماعت اسلامي یوت هم د ګرانۍ خلاف په منګور ښار کې احتجاج وکړو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان د ښار په نشاط چوک کې راجمع شول او احتجاج وکړو. د پارټۍ یو مشر خورشید کاکاجي ډیو ته وایي چې اوس د پښتنو په عزتونو خلک د لاس اچولو کوشش کوي.
اوس صورتحال دې ځای ته رسیدلې ده چې د پښتانه وطن په ټول ورس کې د پښتانه وطن په پراخو میدانونو کلو بانډو خاریو کې داسې صورتحال اوس په موږ باندې مسلط دی چې پردي خلک اوس موږ عزتونو ته لاس اچوي. لیکن په دې کې ورونو موږ آفرین وایو د خپل د مومندو د علاقې په هغه خور باندې چې نوم یې هر څه چې دی لیکن دا وخت په سوشل میډیا باندې خلک د ډیر ناز نه او د ډیر جرأت په معنی باندې خلک د مومندو په ملاله باندې یادوي. موږ د دغه خپل خور په دغه همت باندې په دغه جرأت باندې په دغه میدان باندې ټول پښتانه ته آفرین وایي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي عہدیدار ډاکټر خالد محمود ډیو ته وویل چې دې حکومت خو د بدلون او د انصاف په نوم ووټ اغیستی و او اوسې په خلکو نه ترسه ګراني راوستا.
چې تاسو خو د انصاف او تبدیلۍ په نوم باندې دلته د دې قام نه ووټ اغیستی و ورسته ورځه په ګرانۍ کې اضافه کوي. که تاسو خوراکي شوزونه وګورئ که تاسو دوایانی وګورئ چې دا ډیر ظلم دی بې انصافي ده زیاتی دی. دا ګرانۍ په کوم باندې مسلط شوی دی خوراکي شوزونه نن که تاسو وګورئ په دې ښار کې په مشکله باندې 500 روپۍ یو مزدور ګټي. نو موږ به دې خبره نه نو چې دا مزدور به دې 500 روپۍ خپلو بچو له د ګډې انتظام پکې کدی به د دوا انتظام پکې کدی به ځان د کفن بندوبست پکې.
مظاهره چانو په لاسو کې کتبې نیولې وې چې پرې د ګرانۍ په ضد نارې لیکلې شوې وې. په دغه احتجاج کې شریک انور خان باچا لاله وینا وه چې د نورې ګرانۍ برداشت په دې خلکو کې نشته.
د دې تیرې ګرانۍ برداشت په خلکو کې ختم شوی دی، مزید د نورې ګرانۍ زمونږ خلک متحمل نه دي. لہذا مونږ په دې لړ کې د موجوده حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خپلې او هم دښمنه پالیسو باندې نظر ثانی وکړي او نور د دې ملک په اوسیدونکو رحم وکړي.
مظاهره چین ته په خپله وینا کې وینا کوونکو زیاته کړه چې که د آی ایم ایف په وینا په هیواد کې د ملامات ګرانۍ دا سلسله روانه وي، نو خلک به په خودکشیانو او ډاکو کولو باندې مجبور شي چې زموږ به دا حکومت وي. بل اړخ ته د جمهوریت اسلامي یوت یا ځوانانو هم د ګرانۍ په ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو او د تیلو په بیه کې د زیاتوالي د فیصلې واپس اغستو غوښتنه وکړه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد د درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولېږل شي. تفصیلي رپورت عدنان رشید ناورو.
د خالی پورس وسلواله ډلو د حماس د کنټرول لاندې غزا سیمه د اسرائیل په جنوبي سیمه باندې راکټونه وشتلی وو چې پکې یو اسرائیلي وګړی مړ شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. اسرائیلی فوج د هوایی جازونو او ټینکونو په مرسته ځوابي بریدونه کړی دي. د غزا د صحت وزیر پخلی کړی چې د اسرائیل بریدونو کې څلور فلسطینیان مړه شوي چې پکې یو امیدوار ښځه او ماشوم هم شامل دي، خو اسرائیل ادعا کوي چې فوج یې اته ترهګر وجلی دي. د خالی پورس د اسرائیل لخوا ویشتل شوي راکټونو کې یو راکټ په غزا کې د ترکی خبری ایجنسی اناډولو په دفتر هم لګیدلی. ترکی حکومت د دغه بریدونو غندنه کړې ده. اسرائیل وای لګ تر لګه سلور سو راکټونه په اسرائیل کې دننه پریوتی او د اسرائیل هوایی دفاعي سیستم د درزنونو راکټونو مخه نیولې ده. دغه نوراندې د جمعې په ورځ سلور فلسطینیان د اسرائیل پوز په ډزو کې وجل شوي وو او د پولیس سره نږدې احتجاجي مظاهره کې دوه اسرائیلي پوځي عسکر هم زخمیان شوي دي. بل اړخ ته حماس او اسلامي جهادي مشران هڅه کوي چې په یو داسې معاهده باندې رضا شي چې په نتیجه کې په غزه کې د اوږدې مودې لپاره ډزبندي اعلان شي. په غزه کې ورستۍ انخطې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د مسلمانانو د روجې میاشت شروع کیږي او اسرائیل د خپلواکۍ ورځ مانځي.
د وایس اف امریکا جوړه د قطر منور دونکو او د خبرونې په دې برخه کې زو د بلوچستان یا لسره د شرګوټي چمن ولوري ته چیرې چې د پښتونخوا ملي او عامه ګوند پورې تړلی پښتونخوا بلډ بانک د وینو اتیا اخیستل شروع کړی دي. تفصیل ور باندې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت په سرج شار چمن کې د پښتونخوا بلډ بینک یعنی د وینې د زیرمې لخوا په عادي خلکو کې وینه اتیا کولو شعور بیدارولو دپاره یو کیمپ ولګول سو چې د روژې د میاشتې نه مخکې د وینې د زیرمې دپاره د ضرورت وینه جمع کړي. په دغه مهال په یو زیات شمېر عادي خلکو خپل وینه اتیا کړل. د دغه پښتونخوا د وینې د زیرمې انچارج رحمت الله سګزی وډیوته وویل چې یوازې په ضلع کې لاودلاک او د افغانستان د چمن سره پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ څخه تر یو سل اتیا کوشنیان هغه کې یو سل اتلس د تلسمیان په نجوړی اخته دي. تر یو نیم لک سیسی وینه هر میاشته ضرورت دی او کوم په اتساتو کې روبل کسانو ته وینه ورکي هغه د دې څخه علاوه ده.
نوزمر سره چې دی یو سل اتلس شاوخوا د تلسمیا کښنیان رجستر دي، یعنی د کینسر هغه په شل شپې په پنځه شپې کې خامخا وینه غواړي. هغه چې دی بون میرو یې کار نه کوي، آر بی سی خپل بدن نه جوړي، نو په دې وجه باندې موږ هغه ته وینه پیکسل وینه ودیت ورکو او دغه سره سات سات تلسمیا د کښنیان سره سات سات آر ټی کیسونه د روډ ټرافیک اکسیډنټ سی ګن شاټ سی بم بلاټ سی یعنی قبایلی شهر دی جنگونه سی ډیلیوري کیسونه سی د زنانو کیسونه سی په دې کې د وینې ضرورت کیږي. دا کیمپ ته دغه مقصد لپاره موږ لګولې دي،
نو دغه وینه جمع کولو لپاره دوی دغه کیمپ لګولې دي. رحمت الله سګز نور زیاته کوي چې دغه اتیاسه وینه د ازموینې لپاره جدید ماشینان لګول سوي دي. د ازموینې پس مریضانو ته دغه وینه په حواله کیږي.
الایزا مشین میراوړی دی سسمیکس هیماتولوژي سی بی سی چې پکې کمپلیټ بلډ کاونټ دا مشین میراوړی دغه سره سات سات زمر د بلډ کیپسټی د بلډ مشکی شول هغه او یا ته لیک زیاتلی وز مر سره داس پرجنګسته چې پغه کې 300 به غځایش نو دغه سره سات سات مر روان چې کمشنانه وی راځي دغه سات سات مر غواړو هغه راوړو
خود دغه کیم په محل وین اتکونکو وډیوته وویل چې دوی یوازې د انسانیت د خدمت لپاره وینې جمع کوي دوی پر ادي خلکو ژغ وکي چې دوی دې هم خپل وینې اتیا کړی
زمانم حافظ ندا محمد دی دا مریضان چې په سپټالو کې پراتی دا غه د وینې ضرورت دی دا خلک دومره بلفور دا خدمت کوي چې هغه انسانیت بچای نو په دې وینې ضرورت هغه د بلډ بینګ سره پرکیږي نو زما د ټولو مسلمانانو سره دا افیل دی چې هغه دراسي د خپل وینې دی وباسي
مانم جلال الدین دی کوم وینې سمج وکړل د انساني خدمت دی د ټولو شایان سره خواس کوو چې بیا روجه د وینې څوک نسکړل او زمشتي چمن کې خامخا د مشکلات راځي
دا د پښتونخوا د وینې زیرمې په کوټه پښین جوړ کلاسي پلا مسلم با لورلای او چمن کې جوړې دي چې دا زیرم مسخنه یوازې د تلسمیا او ناجوریانو ته مفت وینې ورکول کیږي بلکې د اتصاتو په محل هم په سپټالونو کې په بیړنۍ حالاتو کې وینې ورکوي د مدني ټولنې په اړینو پر عادي خلکو ژغ کړی دي چې دغه د وینې په زیرم کې خپل وینې اتیا کړي چې ونا جوړه ته پر وخت د ضرورت وینې ورسیږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو چمن
او وس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی مختار خلیل به تاسو خبري
د پاکستان د کرکټ په خوانی نام تولو غاړي شاهد افریدی د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د تیرکړی خپل وخت او د سره د نورو ملګرو لوبغاړو د سلوک په حق لا د گیم چینجر په نوم یو کتاب لیکلی دی د دې کتاب پر اخکارا کې دوه د پاکستان د کرکټ د پخوانو نام تولو غاړو په حواله ډېری متنازعه خبري شروع شوې دي نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د شاهد افریدی د کتاب گیم چینجر او په دې کې په نورو لوبغاړو خصوصا په جاوید میادات د ولې شو تورونو او د جاوید میاداد لخوا د دې تورونو د رتکولو په حق له یو اداریا لیکلی دا د اداري سرخط د افریدی غزار دان د خپل اداري په سر کې لیکلی دی چې د شاهد افریدی کتاب په داسې وخت کې راخکاره شوی دی هر کله چې د انګلند خلاف د کرکټ سیریز شروع کیدو والی دی او ورپسې هم انګلند کې ورلد کپ کیدو والی دی په دې سبب ورلد کپ له تلو نه وړاندې د شاهد افریدی په کتاب کې د لګولې شو تورونو پر رڼا کې د پخوانو واقعاتو او په دې کې د لړلې شو کسانو پوره جاج اخیستل پکار دی شاهد افریدی خپل کتاب گیم چینجر کې د کرکټ د ځینو ځلانده واقعاتو او ورځو ذکر کړی دی او د کراچۍ کرکټ ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړي دي خو د کرکټ د اندرونی جګړو او اختلافاتو یې هم ذکر کړی دی د کومو د لاسه چې د کرکټ قامی لوبه زنګینه شوې ده خو شاهد افریدی لیکي چې د ټولو نه اهمه او زړه پورې خبره دا ده چې د اختلافاتو او سازشونو باوجود د پاکستان د کرکټ ټیم د دنیا د اوچتو ټیمونو څنګ په څنګ ولاړ دی د شاهد افریدی گیم چینجر کتاب افریدی او د کتاب مصنف وجاهت سعید خان په شریکه لیکلې ده په دې کې د ځینو زړو واقعاتو تصدیق شوی دی او د کرکټ په موضوع پکې نوی معلومات لیکلې شوی دي په دې کې د ټولو نه اهمه واقعا دوی دواړو په کال 2000 کې د مظهر مجید د بدنامې معاملې تفصیل دی د دینه خوخه او بدرنګ واقعاتو د بیانولو په وخت آل راونډر افریدی د پاکستان د کرکټ انتظامیا یو بیوسه اداره بللې ده او هم دې بیوسه د میچ فکسرانو یا د کرکټ د جوارګرو د پاکستان ټیم ته ورننوتل ډیر اسان کړی دی دان خپل اداریه کې لیکي چې شاهد افریدی خپل کتاب کې د خپل دوستانو او د هغو کسانو چې د دندې خوخ خډاډه او په صفاټه کو کې ذکر کړي دي د پدې لړکی په وسیم اکرم وقار یونس او جاوید میاداد باندې ټکونه کړي دي دان لیکي چې جاوید میاداد د شاهد افریدی الزامونه رد کړي دي او د شاهد افریدی خپل منځ کې فیصله روز معاشر ته په پریخودو ځان خلاص کړي دي د وقار یونس باره کې افریدی لیکلی دی چې وقار یونس ټول وخت وسیم اکرم سره د کپتانۍ په سر کې نه ساتلی ده د کال 2000 د سپاٹ فکسنګ د بدنامي واقعې د ذکر کولو په موقع شاهد افریدی لیکلی دی چې د دې ټولې لوبې نه د وړاندې نه خبرو د کال 2000 په میچ فکسنګ کې بدنامه واقعې کې سلمان بٹ محمد آصف او محمد عامر ککړ وو شاهد افریدی خپل کتاب کې د دې واقع تفصیل صدا سے بیان کړی دی چې مظهر مجید خپل ټلیفون د مرمت کولو د پاره د لور کړی وو. اتفاق سره د مرمت دکاندار د یعنی د شاهد افریدی دوستو خطو او هغه ورته د پاکستان د لوبغاړو په حق له د مظهر مجید ټول میسجونه ښکارا کل. افریدی وایي چې دا ټول میسجونه د ثبوت په توګه د وقار یونس په شمول د کرکټ انتظامی له یوړ واغی په هیڅ کار روایي اونکا. یا ور سید هم د دغه میسجونو په معاملې کې خپل بی وسی ښکارا کا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.